بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غویي اسور د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د 2021 میلادي کال د مئی له 14 او د 1442 هجري قمري کال د شوال د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره ده، چې د روژې د مبارکې میاشتې د نیکمرغه کوچني اختر ورځ هم ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په د یو ساعت خپرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د غزې د سیف القدس جنگ د ځانګړنو په اړه ده. بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې د ځانګړنو د نیکمرغه اختر د خوشحالیانو په باب د پاکستان له یو تکړه دینی عالم او د دینی چارو له کارپو ښاغلي مولانا شیخ احمد محسنی سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د سلامتیا مجلې نومې 19 پروګرام اوریدلی شئ، او ورپسې هم د افغانستان او پاکستان په تېرې اونیو کې د مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم دراورو، چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راوړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلام ایران ولسمشر روخانه کړی ده اسلامي ملګرتیا موسسه د فلسطین او قدس د وروستیو بدلونونو په باب لا فعال رول ولوبوي. اشرف غنی وایي له افغانستانه د بهرنیو عسکرو په وتلو سره په دغه هیواد کې د سولې ښه فرصت برابر شوی دی، او د فلسطین د غزې د شهیدانو شمیر نوره هم زیات شوی دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولای به وړې شان د مې ورسته. د اسلامي ملګرتیا موسسه د فلسطین د بدلونونو په باب لا فعال رول ولوبوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد بن آل خلیفه سره په ټلیفوني خبرو کې د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت دغه هیواد حکومت او ولست مبارکي په ویلو سره، او همدارس په الاقصی جومات او غزه کې د سیونیستي رژیم د وروستیو جنایتونو په محکومولو کې د قطر د دریزونو په هرکلی سره ویلی دي، لازمه ده اسلامي هیوادونه د فلسطین د ازادۍ او د دغه هیواد د ولس د دفاع او دا راز د سیونیستي رژیم د غلیمانه او توکم پالو اقداماتو سره د مقابلې لپاره له یو بل سره ملګرتیا وکړي. ډاکټر روحانی د یمن حالاتو ته په اشاره او دغه راز د دې خبرې په کولو سره چې د یمن بحران هیڅ پوځي حل لار نه لري، د دغه هیواد د بحران د حل لپاره د ملګرتیا او هڅې په ضرورت یې ټینګار کړی او هیلې خودلې. په یمن کې د سولې او آرامښت د ټینګېدا لپاره د ملګرو ملتو په چورلیستوب سره سوله غواړي انګېزې کومه نتیجه مثبته نتیجه ورکړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی هم په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران ملت او حکومت د نیکمرغه کوچني اختر په مناسبت مبارکي ویلي، او د فلسطین د وروستیو بدلونونو او ترنګلتیاو په باب د اسلام ایران د دریځونو قدرونه کړې او ویلي دي قطر په فلسطینیانو باندې د حملو د زر تر زره د دریدا په تعقیبونه او د اسرائیلو د اقداماتو په محکومیت کې له ایران سره یو شان نظر لري، او په دې زمینه کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غشیندونکو رول غوښتون کړي. همدارس په یو بل خبر کې ویل شوی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د فلسطین او د قدس د وروستیو بدلونونو او ترنګلتیاو په باب د ملګرو ملتو په شمول په نړیواله سویا په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ملګرتیا سره موافقه کړي او ویلي دي باید نړیواله ټولنه په قدس او غزې تړانګې کې د سیونیستي اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. دوی هم داراز ژمنه کړې په فلسطین د اسرائیلو د حملو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې غوږونو ته د دغه موضوع د رسولو لپاره په نړیوالو ټولنو په تیره بیا په ملګرو ملتو کې له یو بل سره ملګرتیا وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو له مشر محمود عباس سره هم ټلیفوني تماس ټینګ کړی دی. د چین او روسیې د پلاو مشرانو په ویانا کې د ایران له مرستیال خارجه وزیر سره غونډې کې د ایران د ولس په ضد د بندیزونو د اغیزو په ختمې دا ټینګار کړی. راپور ښیي په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې د لورو د کوټلو خبرو اترو په دوام کې د ایران، روسیې او چین د پلاو مشرانو په شتون سره په ویانا کې د اسلامي ایران د نمایندګۍ په دفتر کې درې اړخیزه غونډه شوې. په دغې ناستې کې په روانو خبرو کې د درو هیوادونو د دریځونو غږملتیا او ارزونه شوې او د اټمي موضوع او د بندیزونو د ختمولو په زمینه کې د ځینو مهمو موضوعګانو په اړه مشورې او څېړنې هم شوې دي. درو وړو هیوادونو په خبرو اترو کې د پرمختګ د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا او روسیې خارجه وزیرانو هم بېګا د جامع نړیوالې اټمي موافقې په باب د روانو خبرو اترو په اړه هم د نظر تبادله کړې. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړی د روسیې خارجه وزارت د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي سرګی لاوروف او انټونی بلینکن د جامع نړیوالې اټمي موافقې د بیرته اجرا کېدا په اړه مشورې کړې او د نظر تبادله یې کړې او په دې اړه یې له ستراتیژیک ثبات سره په اړوندو موضوعګانو هم څېړنې کړې دي. په ایران کې نور 290 کسان د کورونای ویروس قربانیان شول. زموږ خبر راپور راکړ د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په ایران کې په کورونا ویروس ککړو نورو 290 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 6211 تنو ته رسیدلی دی. په دغې اعلامیې کې هم دا راز ویل شوی په تیرو 24 ساعتونو کې په درست هیواد کې په کورونا ککړ نور 4246 کسان هم پیژندل شوي چې له دوی 2115 تنه په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ایران کې تر دې دمه په کورونا ویروس د ککړو کسانو شمیر هم 2,022,000 تنو ته زیات شوی چې له دوی له درملنې وروسته 2,09,000 تنه ښه شوي او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په درسې نړۍ کې د هیوادونو د رسمي احصایو په اساس کرونا ویروس تر دې دمه څه د پاسه 1,68,000,000 کسان ککړ کړي چې له دوی کابو 3,03,46,000 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا خبرونه له تهران ناوړی. د ایران او عربستان د خبرو اترو قربتوب د عراق لپاره ویاړ دی. د عراق د الحشد شعبي ولسی مبارز ځواک مشر فالح الفیاز نن د عراق له حکومتي ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د ایران او عربستان ترمنځ د خبرو اترو د قربتو په هرکلی سره د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو احیا د درست سیمې په تیره بیا د بغداد په ګټه بللی او ویلې دي. د اسلامي ایران او عربستان ترمنځ خبرې اترې ناڅرګندې دي، البته پټې هم نه دي. الفیاز ویلې دي عراق په سیمه کې د هر ډول ترنګلتیا او شخړو له ختمې دا ګټه پورته کوي. پر دې اساس د سیمه ایزو کشمکشونو د ختمولو لپاره د لیتوګو د نزدېکت هرکلی کوي. د عراق د الحشد شعبي ولسی مبارز ځواک مشر په دې خبرې په ټینګار سره چې له عربستان سره په خبرو اترو کې د ایران کړچار مثبتې ویلې دي. سعودي عربستان هم د عراق د دغو خبرو اترو د واسطې په توګه منلې دي. د ایران او عربستان چارواکو په همدا وروستیو کې په بغداد کې د اړیکو د احیا او د تاوتریخوالو د ختمې دا په موخې سره خبرې اترې کړې دي. د ایران او سعودي عربستان اړیکې د 2018 کال له وروستیو راهیسې تر دې دمه خړې پړې شوې دي. د افغانستان ولسمشر وایي د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان په اوس مهال تاریخ کې تر ټولو ښه فرصت دی. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د نیکمرغه کوچني اختر د لمانځه ادا کولو وروسته یې په ار کې وینا کوله. په خپلې وینا کې ویلي دي د افغانستان شخړه په جنگ جګړو او سرزوري سره نه، بلکې د افغانستان ترمنځ افغانانو ترمنځ په سوله ییزو خبرو اترو او بلاخره د ټول ټاکنو په ترسره کې دا سره د حل وړ ده. سولې ته د رسیدو لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه اخیستنه، انتخابات، سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت د غوښتنې منل د کوچنی اختر لال منځ وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا مهم ټکی وو. ښاغلی اشرف غنی افغان ولسته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ ویلي، له بده مرغه لا هم په هیواد کې وینه تویږي. اشرف غنی په خپلې وینا کې د کابل په دشت برشی کې د سید شهدا ښوونځي او د لوګر په مرکز پلی عالم کې موټر بم چاودنې، په کونړ کې د قرآن کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرانو بم چاودنه او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړیو وسلوالو نښتو بلګې یاد کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره د رامنځته شوي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه ویلي د جمهوري نظام پرمختګ په دې کې دی چې هر ولسمشر له یوې مودې وروسته تلونکی دی او باید د ملت غوښتنې ته غوږ کیږدي. طالبان باید د یوې سیاسي او اساسي حل لارې د ټاکلو لپاره په فکر کې شي، ځکه چې جنگ او وینه تویونه د دغه هیواد مشکلاتو حل لاره نه ده. او د فلسطین د غزې د شهیدانو شمیر 2 تنو ته زیات شوی دی. شهاب نیوز خبری سایټ راپور ورکړی د فلسطین د غزې د روغتیایي چارو ادارې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي، په غزې ترنګ کې د فلسطینیو شهیدانو شمیر د زیاتېدا په حال کې دی. په شهیدانو کې 18 ماشومان او شپږ ښځې هم تر سترګو کېږي. د دغې خبرتیا په اساس په غزې واشي سیونیسټر جنګ په حملو کې کابو 400 عام خلک هم ټاپیان شوي دي، چې له هغو 115 ماشومان او کابو 550 نوره ښځې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت منور دین کو سم د فلسطین د غزې د سیف القدس جنگ د ځنګړنو په باب تبصره دراورو. د فلسطین د غزې په ځای د واشی ډول سیونیستي رژیم د جنایتونو په جواب کې د فلسطین د مبارزو ډلو لخوا د سیف القدس یا د قدس د تورې په نامه جنگ چې تیرې شنبې ورځې پیل شوی ډېرې ځنګړنې لري. د دغه جنگ یو ځنګړنه ورسته تیری دي چې د دغه عملیاتو لپاره یې زمينه برابره کړې ده. سیونیستي رژیم د قدس ښار د اوسیدونکو فلسطینیانو د کورونو او ځایونو په مصادره کولو سره د فلسطیني ځوانانو د هوډ په ماتولو او د دباو په مالولو پسې و څو په دغه جنایتونو سره دوی کوچېدو ته اړ باسي. ایسای له اسلامي هویت د بیت المقدس د هویت او تاریخ او نفوسو د جوړښت په يهودیت بدلول په خپلې ایجنډه کې راوستې دي. دا په داسې حال کې دي چې فلسطیني ځوانانو هم د اسرائیلو د واشي ډوله فوجیانو له تاوتریخوالو څخه په نوې ردا سره د قدس په تیره بیا د الاقصی جومات د فلسطیني هویت د دفاع په خپل ایجنډا کې راوستي. پر دې اساس قدس د جنگ د رامنځته کېدا زمينه او چورلیز برابر کړي. بل ځنګړنه هغه پیغام دی چې د اسرائیلو کابینې د امریکا د حکومت لپاره په قدس کې د تاوتریخوالي د زیاتولو له لارې صادر کړی دی. د فلسطین د چرواکو یو کار پیژند روح الله زاد په دې باب وایي، د سیونیستي رژیم د قدرت په جوړښت کې د زوړپال تفکر پر اختیا ته په پام سره چې هڅه کوي د فلسطین په یو هیر د نیواک بحث په بیلګامه تاوتریخوالي سره پر مخ بوزي، داسې ښکاري دغه بهیر هڅه کوي څو خپل اراده او هوډ د امریکا پر ولسمشر جوزف بایدن چې پر دوه حکومتي حل لارو ټینګار کوي وتپی. په حقیقت کې د اسرائیلو کابینه هم هغه شان د ډونالډ ټرمپ د کرغړن پړاو د پیړۍ د معاملې د اجرایي کول فکر په مغزو کې لري. یو داسې موضوع چې د فلسطین مقاومتي ډلې ور باندې پوهې شوي او د جنگ په چوکاټ کې ورسره مقابله په خپل ایجنډا کې راوستي ده. دریم ځانګړنه د فلسطین د مقاومتي ډلو له چلندۍ بلګې سره اړوند ده. د فلسطین مبارزو ډلو له همغه پیل اسرائیلو ته خبرداری ورکړی او الټیمیټم یې ټاکلی او هغه الټیمیټم د وخت په ختمېدا سره یې سملاسي خپل ورکړل شوی خبرداری اجرا کړی هم دی. دا ښیي چې د فلسطین مقاومتي ډلې کلک هوډ لري د دې لپاره چې د هیڅ ډول جنایت په مقابل کې به چوپه خوله پاتې نه شي. د جنگ یو بل ځانګړنه د فلسطین د مقاومت ډلو دفاعي قدرت دی. د فلسطین مقاومتي ډلو په دوامدار ډول او په ډیر لږ وخت کې د نیواکي ټاټوبو په لور په لسګونو بلکې په سلګونو توغندي وشتلې دي. دا ځانګړنه سبب شوی چې د اسرائیلو وسپنیز ډال د دغو ډیرو زیاتو توغندیو مخه ونه نیول شي. دغه چلندې بیلګه ښیي فلسطیني ډلې نه یوازې د کاڼو له انتفاضې توغندي وشتلو ته رسېدلې، بلکې د دوی د توغندیو شمیر تر دې حده دی چې په څو دقیقو کې په لسګونو توغندي توغوي. دغو شرایطو ته په پام سره سیونسټي خبریال په خپل یو راپور کې ویلي دي، حماس د اسرائیلو د پلازمینې او نورو ښارونو د درستو ښارونو نو په لور توغندي توغوي او اسرائیل د خپلو درستو پټنځایونو پرانستو ته اړ باسي. حماس له بل هر وخت لا زیات پیاوړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، سم د روژې د مبارکې میاشتې د ځانګړنو هم داراز د نیکمرغه اختر د خوشحالیانو په باب زموږ ملګری د پاکستان له یو تکړه دینی عالم ښاغلي شیخ احمد محسنی سره مرکه کړي چې په دې شبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسنی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د روژه مبارک میاشت د رحمتونو برکتونو او مغفرتونو میاشت وه. لخپلو ټولو خېګړو سره سره دا د تیر شو او وړوکی اختر را ورسېد. تاسو ته د وړوکی اختر په مناسبت مبارکي وړاندې کوو او مهرباني وکړئ د دې اختر په مناسبت د دې د فلسفې په حق لا او دا چې ولې د یوې میاشتې له روزو وروسته دغه شان یو د خوشحالۍ اختر مونږ لمانځو، په دې اړه زمونږ اوریدونکو د خپل نظر وایي مهرباني.
ټول وړاندې ټول اوریدونکو محترمو ته عید مبارک باندې پیش کوو. سو ان شاء الله ټول عملونه خدای قبول او منظور وکړي. او عید مبارک خو اسلام کې مبارک عیدونه مسره عید بدر دی، عید قربان دی، وو عید غدیر دی، تاغونه و سمو عید فطر سره پوری وو. دی مبارک او دی پاره کې پیغمبر اسلام نه روایت تاغاز عید فطر مناسبت ته یې فإذا كانت ليلة الفطر وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب. يعني د عيد الفطر شپتا د جوائز و نامه ورکړي، يعني انمونا خلقو ته ورکې ملويږي. څه کله دا شپه در ورسېږي عيد الفطر، خلقو ته خداوند متعال انمونا ورکوي چې کوم عمل کړی وي دغه جوایز ورکوي. خو د بندگانو اعمال شمارش نه کوي چې تا کام کړی دی که زیاد کړی دی، هر یو ته بهترینه انعام او جایزه ورته ورکوي. او بیا اندی په اړه کې چې کله دغه روایات مشترک وکړو نو بیا یې پیغمبر اسلام نه فرمایشتي فإذا کانت غداه یوم الفطر بعث الله الملائکه فی کل البلاد. عید کله د ایدر فطر سبا کیږي، یعنی عید ورځ کیږي، خداوند متعال خپل ملائک په ټول ملکونو په ټول شهرونو ته ستایي. فیحبتون الی الارض، دا ملائک مکه ترسی و یکفون علی افواه ثقق، یید کوم د چلو سترونه دی او باندې دا ویلاری وی. فیکولون یا امه محمد، او دا فریاد ایت اید محمد امت صلی اللہ علیه و آله و سلام، او خروجو الى رب کریم یؤتی الجزیل و یغفر العظیم. ایت توسو اوزو پروردگار کریم طرفتا مراد بنتش غاری د سب المنزن و رستا کم دا اید المنسکی، ایت وزو دا غلمنزن طرفتا پروردگار علم در عظیم نعمتونه ورکی او گناهانو بخشش کی. نداد اید عظمت که انسان اید که عمل وکی، اید ورزی کم علمونس که شرکت وکی، نو لوی لوی براخ پروردگار عالم نه در انسان تا رسیگی. بیا اندغ روایت که مخک ارشاد کهی رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلام فایذا برزو الی مصلاهم، کله دغه خلق اغه المنزل دې طرف ته روان شي حرکت وکي. قال الله عز وجل للملائکه، پروردگار عالم خپل ملائکه ته فرمایش کوي، ملائکتی ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله. ملائکه ته ای ته ملائکه کا کوم کارګر کوم مزدور مزدوری وکي، دغه د مزدوری نتیجه څه شي وي؟ سب تمیلو شی قال پروردیا تکل دا فرمایش وکی فتقول الملائکتو ملائکه الهنا و سیدنا جزاؤه ان توفیا اجره پروردگارا جزای دادی تو غصد اجر وفا وشی نو وفا که لکه تنگی پروردگار علم دیم یشتی که دا گناهانو بخشش و دا کریده و دقیق خبری بانی با وفا کیگی چا عمل کردوی روژه ستلیوی و المنزد واتلو اغا عظیم جذاب و تمیلویگی گناهانو با تبخشش کیگی و اندی آر که کستو چو وکی مو طول و مسلمانانو بانی ایده خو پا افغانستان که دا اید زنی زلیمانو دلاسره زنی او کسانو دلاسره تقا انسانیت نه خبر نلری جینی اسلام خوریا خبره دید دغو مسلمانانو بانی دا خوشاله وریزه تزی که پروردگار عالم طول و انسانانو تا اینمونه هدیوید که گناهانو بخشیش که دغو کسانو دغا اید دغو مسلمانانو بانی خراب کرلو و خبلا اغا کسان بجای دا تا پروردگار عالم نا اینام دریافت که که چه دیگه مسلمانوی زانی عذاب تا تیار که ولی تا پروردگار عالم تکلا یو انسان قتل که اگر دستی دیل که تمام انسانیتی که اتل کروی نو دیبانی هم که دیشی وفا وکی داغ حال شدیدترین عذاب سر برو کی اندک شانسا مو رونه دی مسلمانان دی پا فلسطین که اگر غفت اسرائیل دلاسا تغا نن وینو پیلت پیتی گیر چپر نوربانی حمله کهی اگر دا خوشحاله وریزه تغا مو اطول مسلمانان مناو کهو اگر اگر بانی خرابه که مو دعا کو تو خداوند هم دا اسرائیل غاصب خار ذلیل و نبود که هم دا کسان تو په افغانستان کې دا جنایت وکړو مسلمانانو زونه هزار کړ دا د دغو پاک او شپوریزو برکات انسان داونه عظیم استفاده کوي شي او عظیم نعمتونه خسته شي داونه دا د خپل ګناهونو بخشش پروردگار عالم طرف نه خسته شی و جان جهنم نا بهش طرف تا بطلی چی تکلا دیمی هستی که غا سخار وکی و پروردگار عوامی رو بانه عمال وکی بیا یای و یکول یا عبادی پروردگار عالم یای ای بندگانو دما سلونی مان او غارو فا عزتی و جلالی لا تسالونی الیوم فی جمعکم لآخرتکم و دنیاکم الا عدیتکم چوکم دقیقی دوریزی مان او غارو به عزت و جلال و قسم ده سشه امانه او و اغارو اغا شرعی وی غیر شرعی نوی دنیا ته اغارو یا اخیلت تبیر که ولی اغا زده صدیر کام نمو دا دعا که و تو پروردگارا امت تا وحدت نصیب که او دا دی امت محمدی چرا دخمنان دیغا خار و زلیل که چرا مسلمانان و شرکی تی پروردگارا دیو تا وحدت نصیب که دیو تا مینی محبت ولی زندگی نصیب که بیا طول و رونو تا طول مسلمان تا زوران دینا دې عيد مبارک وته اس کاو
ډېر ډېر مننه هغه صاحب
د روغتیا مجله
ازانو د روختیا مجلې لایبل پروګرام سره ز جامن بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر عوید سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی او نن درته بیا په یوه بل موضوع در سره غږی گو د تاسو د روغ صحت په هیله ای ولنده دمکو بیا خپل پروګرام باقی دا پیلو
زانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اعصاب او مغز د انسان د بدن تر ټولو مهم غړي دي چې د روغتیا په صورت کې اثرات په ټول بدن باندې پریوځي دا معمول سرسم د روغتیا په خبرونه کې موږ تل تاسو سره د ناروغیو او د هغوی د علاج او د مخنیوي په اړه غږیږو خو دې ټکي ته مو پام وي چې دغه معلومات د ډاکټر د مراجعې ځای نسی نیولی نو در روغتیا په صورت کې حتما روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړئ. ایزانو در روغتیا د خبرونه په تیر برخه کې مو د کوما پاک له تاسو معلومات وړاندې کړ. په دې خبرونه کې به د مغزو او د اعصابو پورې د اړوندو ناروغیو په اړه بحث دوام ورکړو. د مغزو یو له خطرناک او نادر ناروغیو څخه انسیفالیت یا د مغزو د جوړښتونو پارسوب دی. دغه ناروغي کسه هم لر پیښیدوم کې د خو ډیره خطرناک ده. د دې ناروغي نښې د عفونت د ځای پورې تړاو لري، خو کولی سي د شخصیتي بدلونونو، کمزورتیا او داسې نورو جدي ستونزو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. انسیفالیت اکثره په ماشومانو، بوډاګانو او یا هم هغو کسانو کې رامنځته کیږي چې د بدن معافیت سیستم یې کمزوره وي. انسیفالیت په مغزو کې د ویروسي عفونت د امله رامنځته کیږي. په دې خاطر د ویروسي انسیفالیت په نامه هم یادیږي. په انسیفالیت باندې د اکثرو مبتلاو ناروغانو علاج کېدونکی ده. د دې ناروغۍ د درملنې چانس په مغزو کې د رامنځته شوي پارسوب سره تړاو لري. په حاد یا شدید انسیفالیت کې عفونت په مستقیمه توګه د مغزو حجرات شکیلوي. کله چې انسیفالیت یعنې د مغزو پارسوب له ویروسي یا بکټریاوي عفونت سره یوځای سي، د یوې یا دوو اونیو په موده کې نخا او مغزو ته زیان رسوي.
ایزانو ویروسی انسفالیت په اکثرو موردونو کې تر ځنو ویروسي ناروغیو لکه انفلونزا د شونډو تروتو شری یون درې ورځنی چیچک عربیز د لیونی سپی تر داړولو او نورو داسې ویروسي ناروغیو وروسته رامنځته کېدی شي. د شونډو د وتلو یا تبخال له امله رامنځته شوی انسفالیت کولی شي په چټکتیا سره وده وکړي او د تشنج، نفسیاتی ستونزو او یا حتی د کوما او مرګ سبب وګرځي. دغه ډول هغه وخت رامنځته کیږي چې د تبخال ویروس د بدن په پوستکي باندې د برید پر ځای چې په اکثره موردونو کې د شونډو د وتو سبب ګرځي په مغزو برید وکړي. د تبخال د ویروس له امله د رامنځته شوي انسفالیت پر وخت درملنه او تشخیص کولی شي د ناروغ ژوند وژغوري. البته تبخال په انسفالیت باندې د اخته کېدو خطره نه زیاتوي. د اربو ویروس او انسفالیت د انسفالیت یو بل ډول دی چې د بیلابیلو ویروسونو د رامنځته کېدا سبب کېدی شي. دغه ناروغۍ د مختلفو حشراتو لکه غوماشو او د ډول ډول کنو د چیچلو له لامې رامنځته کېدی شي.
سرطان د مغزو د ناروغیو یو ډول دی. دغه ناروغي د مغزو له مختلفو حجراتو څخه سرچینه اخلي او یا هم هغه وخت رامنځته کیږي چې د بدن له نورو برخو څخه سرطاني حجرات مغزو ته ځان ورسوي. د مغزو سرطان و هغه ډول سرطان ته وایي چې د مغزو په حجراتو کې رامنځته شوی وي، خو د مغزو سرطان له نښو نشانو څخه بغیر رامنځته کېدای سي. د دغه سرطان درملنه د لویانو په پرتله په ماشومانو کې په اسانۍ سره کېدونکې ده. که سرطان له حد نه زیاته وده نوي کړي او په لومړیو پړاوونو کې وي او همدارنګه ناروغ ځوان او روغتیایي حالات یې ښه وي، نو د درملنې چانس یې زیات دی. له نیکه مرغه د مغزو سرطان د نادر ناروغیو په شمیر کې راځي. د سردردونه، سرپله ګرځېدنګ او د عضلاتو کمزورتیا په تیره بیا په لاسونو او پښو باندې درد د سرطان له اصلي نښو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه خوا ګرځۍ، دوبینی، خواب آلودگی، د دماغ کمزوري کېدل، په خبرو کې ستونزه، په شخصیت کې بدلون، خیالونه لیدل، انډولیزې ستونزې، ستړیا، د لاسو او پښو میږي میږي کېدل د دماغ د سرطان له نورو نښو څخه بلل کیږي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې د مغزو د سرطان سره سره یادې نښې او نشانې نه پکې لیدل کیږي. دې ټکي ته مو پام وي چې د یادو نښو د ځینو مواردو سره مخامخېدنه د مغزو د سرطان په معنا نه ده. د مغزو لومړني تومرونه د مغزو له مختلفو جوړښتونو لکه د ګلیال، استروسیټ او نورو دماغي حجراتو څخه رامنځته کیږي. متاستاجیک سرطان بیا په مغزو کې د بدن له نورو غړو څخه د خپاره شوي سرطاني حجراتو د عمله پیدا پیدا کیږي. تر دې دمه د دې ډول سرطان لامل نه دی پیژندل شوی. د ساینس پوهانو د څیړنو له مخې ځینې لاملونه لکه په تیلي شرکتونو کې کار، کیمیکل مواد، پټرول، د ټایرونو په کارخونه کې کار، سګریټ سکل، ریډیو اکټیو وړانګې او ویروسي عفونتونه کولی سي د مغزو د سرطان خطره زیاته کړي. د مغزو سرطان ساري نه ده او داسې څکوم نښې نه دي لیدل سوي چې یاد سرطان دي په سر باندې د ضربې د امله او یا هم د موبایل د سیګنالونو د امله رامنځته سي.
ایزانو ټوله د مغزو ټومرونه یو بل سره ورته والی نه لري. حتی که د مغزو په ورته جوړښت کې رامنځته شوي وي، ټومرونه د حجراتو د څرنګوالي پر بنیاد تر مایکروسکوپ لاندې په مختلفو ډولونو ویشل کیږي. د ټومرونو ډولوالی د هغوی د ودې د وړتیا ښودنه کوي. په دغو ویشل شویو کیټاګریو کې ځینې غیر سرطانی او ځینې بیا یرغلیز ځانګړنې او د زیاتې ودې وړتیا لري. لومړی ډول هغه غیر سرطانی حجرې چې د مغزو د روغ حجراتو په شان دي او د وخت په تیریدو سره وده کوي. دوهمې درجې حجرات بیا سرطانی وي او د مغزو له سالمو حجراتو سره ډیره کمه ورته والی لري. دریم بیا غیر سالم حجرات دي چې په خوڅنده توګه وده کوي او شکل یې هم غیر متعادل یا اناپلاستیک وي. خو څلورم ډول بیا هغه سرطانی جوړښتونه دي چې په بشپړه توګه غیر طبیعي وي او په چټکتیا سره وده کوي او زیاتیږي. د مغزو سرطان د یادو حجراتو د څرنګوالي په اساس په مختلفو ډولونو باندې ویشل کیږي. د سرطان پړاو بیا د سرطان د غټوالي ښودنه کوي. د هغه ځایه چې د مغزو سرطان د بدن د نورو برخو د سرطان په څیر سږو او یا داسې نورو ځایونو ته نه غځېدونکي دي، نو د ټي ایم این په طریقې سره، یعنی د حجراتو د خوځندوالي پر بنیاد، کیټاګری یا مرحله بندي بیا کیږي. متخصص ډاکټر تر لومړنیو ارزونو او جاجونو وروسته له سی ټي سکین، ایم آر آی، د مغزو له جوړښت څخه په سیمپل اخیستو، د وینو د معایناتو او د نخا له مایعاتو څخه په معایناتو سره د سرطان ډول معلوموي او مرحله بندي ترسره کوي. د مغزو د سرطان درمل هم د غزي اندازې، د ناروغ سلامتیا او نویت ته په کتو سره ترسره کیږي. اپریشن، وړانګې ټراپی، کیمیکل ټراپی، هایپوټرامی، ایمونوټراپی او استروئیډي درملنې د سرطان درملنې له لارو چارو څخه شمیرل کیږي چې د ډاکټر له تشخیص سره سم بیا تجویز کیږي.
د روغتیا د خبرونې ګران اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د کوما په اړه تاسو سره خبرې وکړې او د عفونی او داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمدي صاحب سره مرکه درته وړاندې کړه. ایزان د دې مرکې پاتې برخې ته مو پام را اړو.
په تیره بیا هغه کسان چې دوی په ژوند کې یو خاصه ناروغتیا لري، یو خاصه مریضي لري، په دې معنا لکه مثلا د ډیابیټ یا د وینې د شکر ناروغتیا لري، اغه کسان چې د هایپرټنشن یا د بلډ پریشر او د وینې د فشار مشکل لري، چې د دوی فشار خون او د وینې فشار لوړ وي، یا نور سیستمیک او مختلف ناروغیاوي چې موږ د هغو ذکرول دلته نه غواړو. کچیر یو کس د دینو خاص شرایط سره مخ وي او دغه حالات او سمخسي رامستسي، نو باید په ډیر چټکه توګه موږ د هغې د درملنې لپاره ناروغ کس نږدې روغتون او کلینیک ته ورسوو. حتی ګای وخت داسې هم کیدای شي د کوما د پیژندنې په خاطر زه ډېرې چکې یادونه هم باید وکړم چې ممکن موږ بعضې کسان ولرو چې ظاهرا، یعنی په ظاهره توګه دی ویش په نظر راځي، ویش په نظر راځي، د نورو سره د سترګو په واسطه ارتباط ټینګوي، مګر کله چې ته یو پښتنه دینې کوي، یو کار دینې غواړي، یو دستور ورکوي چې دغه کار وکړه یا دا کار مکوه، د ده ځواب ستا د پښتنې، ستا د غوښتنې او ستا د خبرو په وړاندې داسې په ډېره ضعیفه توګه وي، په ناقصه توګه وي، په مناسبه توګه ته متوجه کیږي چې دی د پخوا په شان ستا د غوښتنې په وړاندې هغه ځواب نه درکوي. یو نکې هوش او هوشیاری کم ده. نو دا ټول عوامل دغه ټولې نشي دغه ټولې نشي نشانې دا کیدای شي د کوما د رامنځته کېدو پیلامه او سریزه وي. چې دغه مسئله ته په پام سره که چیرې موږ څه په ناروغو کسانو کې او څه حتی په روغو کسانو کې چونکه موږ دې ته باید پام وکړو د کوما د عواملو او علتونو په اړه چې خبرې کوو ګای وخت د مختلفو ناروغیو په زمینه کې د کوما حالت رامنځته کیږي. ناروغ کس د ډیرو وختونو راهیسې مختلفې مریضۍ او ناخوالتیاوې لري خو اوس د کوما حالت ورته ورو ورو رامنځته کیږي. ناڅاپه او په ناګهاني توګه د ده دپاره د کوما حالت رامنځته کیږي. چې همدغو تعریفونو ته په پام سره نو موږ باید دې ته پاملرنه وکړو چې کچیرې خدای نه خواسته زموږ سره نږدې کسان او د مختلفو افرادو سره په تماس کې موږ دغه حالات ووینو باید ژر تر ژره د هغه کس د ژغورنې او د مشکل د پیژندنې او تشخیص لپاره لازم اقدامات وکړو او ډاکټر شفاخانې او صحي کلینیک ته باید مراجعه وسي.
ډاکټر صاحب تربل مرکې مو په پاک لاس پارو خوشاله او سوکاله وسي.
ایزانو دغه پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. ان شاء الله چې روغ جوړ وي د ځان او د غیر چاپیر خلکو خیال ساتي. تر بل پروگرام په لوي او متعال خدای سپارو.
د خدای پامان.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې 19 پروګرام سره ز جمیل بنگش ل خپل لګران ملګری
عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شویو چې د افغانستان او پاکستان د تیرونی حالات ته یواز غلنده کتنه وکړو. هیله چې تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
هکته د افغانستان د لوړ رتبه پلاوی سفر په کابل کې ترهګر بم چاودنه له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو له چارې سره د مبارزې پر ضرورت د عمران خان ټینګار له واک څخه د څنګ تکیدا لپاره د افغانستان د ولسمشر شرطونه د افغانستان له حکومت سره د سولې د نه کولو د پایلو پاک له طالبان ته تا د ظلمي خلیلزاد خبرداری سعودي عربستان ته د پاکستان د پوځ د مشر سفر د افغانستان پراتلونکو کې د پاکستان د رول پاکله د امریکا د ولسمشر دریز افغانستان ته تا د طالبان د اسلامي امارت د نظام له بیرته ستنېدا سره د اروپایي اتحادیه مخالفت کابل ته د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي سفر د امریکا د پوځیان لخوا د کابل د پوځي اډې د ساتلو پر ضرورت د امریکا د پوځ د لوی درستیز ټینګار د افغانستان پوځ ته په هلمند ولایت کې د امریکا د یوې اډې ورسپارل په تیرونۍ کې د افغانستان او د پاکستان تر ټولو مهم خبرونه او بدلونونو څخه شمیرل کیږي.
ایزانو د افغانستان د باندنیو چارو وزیر لایو پلاوی سره یوځای چې څو حکومتي چارواکي پکې شامل دي په خپل هیواد کې د خارجي عسکرو د جنگي جنایتونو د سندونو د وړاندې کولو لپاره د هالینډ هیګ محکمې ته ورغی. تر اوسه د افغانستان د شل کلن جنگ د جنایتونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا د 1 میلیون او د 1 لک قربانیانو په استازیتوب د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنگي جرمونو په سلګونو شکایتونه د هیګ نړیوالې محکمې ته ورلیږل شوې دي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د جنگي جنایتونو د سندونو د وړاندې کولو لپاره هیک ته د افغانستان د حکومت د پلاوي سفر ورسته لدی وشو چې دغه محکمې قاضیانو د تیر میلادي کال د مارچ د میاشتې په 15 نیټه په افغانستان کې د جنگي جرمونو په باره کې د تحقیقاتو لسره موافقت وکړو. د بهرنیو عسکرو په جنگي جنایتونو د غور لپاره په افغانستان او بهر کې د بشري حقوقو د اورګانونو لاډیرو غوښتنو سره سره د هیګ نړیواله محکمه په باندې د حقوقي او د قضایي څېړنو بهیر ته د ورنوتلو لپاره د امریکا د حکومت له سختو سیاسي دباوونو سره مخامخ ده. د امریکا حکومت د تیرو کلونو کې په ځلونو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو په جنگي جنایتونو باندې له هر ډول حقوقي غور سره د مخالفت په ترڅ کې د هیګ نړیوالې محکمې په قاضیانو باندې د بایکاټ د لګولو، امریکا ته د سفر لپاره د هیګ نړیوالې محکمې قاضیانو ته د ویزو د نه ورکولو ګواښ کړی و. د امریکا له دمونو سره سره د هیګ نړیوالې محکمې د قاضیانو په تایید سره وټاکل شو چې د 2003 میلادي کال لمی میاشت راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د جرمونو په حق له تحقیق او څېړنه وشي. د هیګ نړیوالې محکمې څارنوال فاتو بانسوډا د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د جنگي جنایتونو په حق له لړنیو تحقیقاتو وروسته د دغې محکمې په قاضیانو غږ وکړ، د دغې مسالې په حق له پراخ تحقیقات ترسره کړي او د دغو جنایتونو په باره کې د راغونډ کړی شوي سندونو او مدرکونو د وړاندې کولو لپاره هیګ ته د افغانستان د حکومت د پلاوي سفر په دې زمینه کې د لا دقیقو تحقیقاتو ترسره کولو لپاره د هیګ د نړیوالې محکمې سره ډیره مرسته کوي. د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د افغانستان د 12 ملکی وګړو وژل او د 2012 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 12 نیټه د امریکا د یو عسکر رابرټ بیلز لخوا د دغو کسانو د مړیو سوځول په 2015 میلادي کال کې په کندوز ښار باندې د بسرحده ډاکټرانو پر وختون باندې د امریکا هوایي حمله او د بګرام د زندان په شمول په افغانستان کې په پټو جیلونو کې د بندیانو شکنجه کول د امریکا د ترهګرو عسکرو په جنایتکار اقداماتو کې شامل دي او دغه چارې په افغانستان کې په کابو شل کلا نیواک او جنایت کې د امریکا د سپینې ماڼۍ په کارشار د بشري حقوقو د مؤسسو سخته نیوکه ځان پسې درلودلې ده. د ته په پام سره چې د نړیواله محکمه په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو جنایتونو دوسیه ته ورننوتلې ده، دغه هیواد خلک او حکومت هیله لري دغه محکمه د امریکا په شمول د دلیز حکومتونو سیاسي دبونو ته لا پام کولو پرته د امریکا او ناټو د عسکرو د جنگي جنایتونو په بیلابیلو اړخونو باندې غور کولو سره د نړیوالو حقوقو په نظام کې د موجودو قواعدو په اساس دغه جنایتونو له عواملو سره چلند وکړي او هغه تر قضایي تعقیب لاندې ورولي. دا سیخکاری د هیګ نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په دوسیه باندې د غور لپاره ډیره سخته لار پر مخ لري او په دغه ډګر کې بریالیتوب په دغه نړیواله محکمه د عمومي افکارو باور پیاوړی کوي.
ایزانو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو له چارې سره پریکنده مبارزې ته د اسلامي ملګرتیا موسسه د غړي هیوادونو د بلنې په ترڅ کې وویل له ترهګرۍ سره د اسلام مرتبط بلل ناعادلانه کار دی. عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسه د غړي هیوادونو له سفیران سره په کتنې کې دغه هیوادونه له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو له څپې سره پریکنده او پرله پسې مبارزې ته ور وبلل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په دې اکله وویل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد له سپکاوي ډکو خبرو د 1.5 میلیارد مسلمانانو زړونه آزار کړی دی او اسلامي هیوادونه نسی کولای لویدیځ نړۍ متقاعده کړي چې دغه مسله د بیان په ازادۍ پورې اړه نه لري، یعنی دغه کار د بیان ازادۍ نه ده. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو د مقابلې د ضرورت په هکله د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان وینا د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ستر ضرورت ښودنه کوي چې په هکله یې ځنډ کول په دې زمینه کې د اسلام د دښمنانو د شیطنت د نور زیاتېدا سبب ګرځي. امریکا او ځینې نور اروپایي هیوادونه د خپلو ناوړه سیاستونو په چوکاټ کې په تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو په اقدام سره هڅه کوي خپل پروګرامونه په اسلامي هیوادونو باندې د دباو په راوړلو سره مخ ته بوزي، چې دغه مسله د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مسلمانانو په هکله د ځینو منفي ملاحظاتو د بڼه د خپلېدا سبب ګرځېدلی دی. د لویدیځو هیوادونو لخوا له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو له پروګرام سره د اسلامي هیوادونو د پریکنده او د پرله پسې مبارزې په زمینه کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونې د اسلام د دښمنانو دوه اساسي کړچارونو ته اوښتې دي. لومړی دا چې د اسلام دښمنان په مسلمانانو پورې د ترهګرۍ په اړوندو سره د اسلام زیږه سیره معرفي کوي او له دې لارې د نړۍ په بېلابېلو سیمو په تېره بیا د اسلامي هیوادونو پر ضد پوځي لاسوهنې او حملې توجیه کوي. دوهمه دا چې په مسلمانانو باندې د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ ترمنځ په پیوند ورکولو سره په لویدیځو هیوادونو کې له فردي او ټولنیزو حقوقو د مسلمانانو د محرومولو لپاره د زمینې د رامنځته کولو په ترڅ کې په غیر مسلمانو ټولنو کې د مسلمانانو د څنګ ته کولو او د رټلو سیاست مخ ته بیایي. په بریتانیا کې د اسلامي بشري حقوقو د کمیسون مشر ښاغلی مسعود شجره وایي له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو ویرول په لویدیځ کې د اندېښمنوونکي حقیقت برخه ده او رسنۍ او سیاستوالان له اسلام څخه د خلکو د ویرولو د څپې د زیاتولو عاملان دي. هغوی له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو ویرول خپله وسیله ګرځولې ده او د ترهګرۍ ضد قوانین په اسلام او مسلمانانو پورې اړوندوي چې له اسلام څخه د خلکو ویرول جایز وګڼي او د دغه ویرولو کلتور سیستماتیک کړي. د لویدیځو هیوادونو لخوا د خلکو او د هیوادونو د ویرولو سیاست په لویدیځو هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د محرومیتونو د اعمالولو په جایز بللو سربیره سبب شوی چې په دغو هیوادونو کې مسلمانان د سرزورو ډلو له تاوتریخوالو سره مخامخ سي. په تیرو کلونو کې له اسلام سره د مبارزې د سیاست یوه برخه د مسلمانانو سپېڅلتیاو ته د سپکاوۍ له لارې تعقیب سوې ده، چې په فرانسې کې د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له سپکاوۍ د ډکو کارتونونو خپرېدل د دا ډول اقداماتو نښه ده، کوم چې د دینونو اصل او د دینی او د مذهبي عقایدو او د هغوی د پیروانو د عقیدو د محترم ګڼلو د اصل پر خلاف کار ګڼل کیږي. په زړه پورې خبره ده چې په فرانسې کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له سپکاوي د ډکو کارتونونو له خپرېدا وروسته د دغه هیواد ولسمشر امانوئل ماکرون له سپکاوۍ په ډکه وینا کې وویل د دا ډول کارتونونو خپرېدل به دوام وکړي، داسې موضوع چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو له سخت غبرګون سره مخامخ سوه. په داسې شرایطو کې چې لویدیځ هیوادونه له اسلام سره مبارزه هماغه راز په اجنډا کې لري، هیله کیږي د اسلامي ملګرتیا موسسه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ژغملونکي ارګان په توګه له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو له چارې سره د اغېز شیندونکي مقابلې لپاره کارنده او اصولي لاره چاره غوره کړي، چې یوه لاره یې د هغو هیوادونو چې له اسلام څخه د خلکو د ویرولو سیاست ډوډوي د جوړو شیانو بایکاټ کېدلی سي. له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو د سیاست له ملاتړو هیوادونو سره د سیاسي د اقتصادي او د تجارتي اړیکو په سویه او اندازې کې بیا کتنه هم په دې زمینه کې بله چاره کېدلی شي، کومه چې په دغه ډګر کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د کوټلتیا پیاوړتیا ته ضرورت لري.
ایزانو د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د اسکر یو اډا په رسمي ډول د افغانستان پوځیانو ته وسپرل شو او له دغه اډې د امریکا بیرغ کوز شو.
د افغانستان د پوز د 215 اکل اردو مطبوعاتي دفتر ویلي چې د هلمند ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د امریکا د عسکرو اډه د افغانستان پوځیانو ته وسپرل شو او ټاکل شوی ده چې په دغه اډې کې د کابل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم مخکې په کابل کې په خبري کانفرنس کې ویلي چې د هلمند ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د امریکا اډه افغان عسکرو ته سپرل کیږي او د امریکا پوځیان به د کابل بګرام اډې ته منتقل شي. د افغانستان د امریکا په شمول د بهرنیو نیواګرو ځواکونو د وتلو د کار لا پیلیدا سره په یو وخت د افغانستان پوځیان په پلازمینه کابل او ځینو نورو سترو ښارونو کې تیار شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې لاغړو سره په کتنه کې لا هیواد د بهرنیو عسکرو وتل د کابل د ملي د سیمه ایزو او د نړیوالو سیاستونو د بیا کتنې لپاره فرصت وباله. د افغانستان د امریکا د پوځیانو د وتلو د بهیر پیلیدل به چې د ولسمشر جو بایدن له ادیا سره سم د روان میلادي کال تر ستمبر میاشتې پورې به بشپړیږي د افغانستان د امنیتي بدلونو په بهیر کې د بدلون پیچومې وي. البته حاضر دمه د امریکا عسکر د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو اډو په خالي کولو سره نورو اډو ته انتقالیږي او دا یو ډول ځای پر ځای کیدل دي چې په دغه ماډل کې د امریکا هیڅ یو عسکر د افغانستان له خاورې نه وځي. په دې اساس له افغانستانه د امریکا د پوځیانو وخمانه پیدا کوي چې هغوی له دغه هیواد څخه ووځي. د امریکا حکومت په داسې شرایطو کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو فیصله کړې ده چې واشنگټن د افغانستان په 40 کلن نیواک کې نه دی توانېدلی د طالبانو د کنټرولولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په حق له خپل دوکه ورکوونکي شعارونه عملي کړي. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د عسکرو د شتون د 40 کلونو په تیریدا سره نه یوازې په دغه هیواد کې ترهګرۍ او تاوتریخوالي کنټرول شوی نه دی بلکې په افغانستان کې بې ثباتی او نامنه نور هم پسې زیاته شوې ده چې دغه چاره له افغانستانه بهر ته د ناکارارۍ او د غزیدا سبب ګرځېدلې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا پوز لا پرله پسې کلونو وروسته په ماتې خوړلو سره له یو نیول شوي یعنی تر نیواک لاندې هیواد څخه ووځي. د امریکا پوز په 2003 میلادي کال کې په عراق له حملې وروسته نهایتا په 2010 میلادي کال کې مجبوره شو له دغه هیواد څخه ووځي. کچېرې د امریکا حکومت د روان میلادي کال تر ستمبر میاشتې پورې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو ادعاته پایبند ووسی دغه اټکل کولی شو چې د واشنگټن لپاره به د دغه وتلو امنیتي سیاسي او ټولنیزې پایلې د پام وړ وي. په امنیتي برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوز د یو اړخیز او خپل سره اقدامات او دوام له منځه تلل به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د وژلې د کار د بندیدا سبب شي. په سیاسي برخه کې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي شتون او د سلطې په ختمیدا سره د افغانستان په کورنیو چارو کې د سپینې ماڼۍ د غیر قانوني لاسوهنو زمينه هم بندېږي او د افغانستان ملي واکمنۍ به پیاوړې شي. په دې سربېره کچېرې امریکا له افغانستان څخه د عسکرو